تلسکوپ زای نیولې د تیر کال په پای کې د یو توغندوی په ذریعه فضا ته استول شوی او له دوبی رئیس کهکشان څاري. فضایي ساینس پوهان هیله مند دي چې هغه تصاویر یا نور معلومات چې دوی د ویب تلسکوپ په مرسته ترلاسه کوي، هغه به له دوی سره مرسته وکړي چې په دې پوه شي کله په کهکشان کې لومړني ستوري راپیدا شوي او کهکشان څه کم 14 میلیارده کاله پخوا په څه ډول رامنځته شوی دی. ویب تلسکوپ لزمکی 1,600,000 کیلومتره لری موقعیت لري.
د کابل په وخت 4:30 بجې شوې. په خبرونه دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی و. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر 14 مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مفشوي و، خو دغه معافیت تیر جمعه پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لاس رسنی شوې نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلونه نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغې درې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اورسکان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې درې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. له دې سره جوخت تیره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي وو. د افغانستان بانک کومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانیستل شو. د پاسپورت ریاست چرواکی وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چرواکی د غرزوی چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمبرو اخیستو اوتومات ماشین هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو د پخواني صدراعظم عمران خان په ترهګري تورن کړی دی. دغه اقدام خایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبري د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی دی محاکمه ته راکاږي. او اوکراین وای روسیا د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکی او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له منځلو سره همبهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سه‌شنبه ویل چې روسي ځواکونو او د اوکراین پر څو خارونو چې د ژاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان کورنۍ د خپلو لونو د واده پر وخت پرته له دې چې له هغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري، خپلې لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي. خو ډېر ځله لیدل شوي چې دا کار یې د لونو په راتلونکي کې ډېرې ستونزې جوړوي، آن تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود رافاته دی چې دې دوه ته مشه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل سوی دی.
تجربه خودلی چې ډیری وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوریږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښۍ ته نه ګوري. په دې اکله د یوې داسې مور کیسه اورو چې 14 کلنه لورې د هغې له خوښۍ پرته 50 کلن سړي ته ورکړې وه. د دې په وینا همدا وجه وه چې وروسته بیا له ډېر بد برخلیک سره مخ شوه.
دکتر خبر نداره، ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی ترا به احمدگل داد، گفت من قبول ندارم. ای گریان کرد، من دوزان کفتم چیزی که نصیبی گفت باز دینا
جلی خبر نوا روری ورغا کرل چی بزبی تای احمدگل تور کری ویلیز ما قبول ندهی پجراشوا زورت غصاشوام ورته میویل چه دی چی نصیب دی. همه هغه وخت راته ویل چې ښه دی نصیب ته به زه اور واچوم. موږ سودا پسې تلو، بیا یې هم راغه کړل چې سودا م راوړئ، زه دا سړی نه کوم. بیا ورباندې قهر شوم. نوره غلې شوه، هېڅ یې هم ونه ویل. په دې کې 2 ورځې تېرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم، دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه، ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه، زه تا نه غواړم، تا ته وګوره او ما ته ګوره. بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله. دې مور زیاته کړه چې څو ځله یې د مېړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله، خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په اکله وایي:
گپ مادر پدر خدا قبول نکردم، پدر مادر من
د مور پلار خبره می و نه منله، خو اوس ډیره پښیمانه. د خسر په کور کې له میړه نه مینیولې تر ټولو یو هم سم چلن نه راسره کوي. وای تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې همدغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوری یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي، او بل لوری هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي، هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا آزادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوې کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زمونږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتې سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوه باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده. هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بالاخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغه ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اړه فکر کړی وي بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه بزغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو همغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات له مغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن 40 کاله پرله پسې په جګړه کې ښکیل یو او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړی و افغانان په جنګ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې 40 کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله دغه نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې که چیرې د ځوانانو خبرې نه اورېدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره:
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او اضطرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بلاخره ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بلاخره شخص ډپریشن دپاره یا جوور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونه شي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بلاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي.
Thank you.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 24 41 601. تربیه او بلې خپرونې ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر من اوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولې او په کوم موارد کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پو. مس پاسې په پیل کې خو تاسو ته راغلاست یم. اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیر مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکه په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس پاسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې راغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو کچیرته بیا یوه لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام په 1993 او ماده 1994 ماده کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکام او د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص مرشي بیا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مرشي، ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت کونکو شي نو بیا هغه قاضي مر ګڼي. نو پاندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینه وو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مرشي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې دا یو غلط دود ده د افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که یو لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده موردی هم دا ده د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي مواردی هم شته دي. نو عمده مواردی هم دغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د اندغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یا د افغانستان غوندې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د دې لپاره چې افغاني ټولنه یا سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ده یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه، یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګه د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې پخپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه پخپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیزه موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې دا امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړاو.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محرومه دي یا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي. یا در ټولنه د سی یو فضا حاکمه شوی چې نیور کې دا خپل واستون زده چې دا ستونزې په هواي په واسطه باندې او دا دغه موارد پر اساس چې انجونی باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطح باندې کمی شوراګانې چې د مشران چې دی له دوی نه غوښتنه وکړي چې تورونه نه ورکړي چې د ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي دا یو تریخ حقیقت ده د موږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محرومه دي د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت نو د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده نو مال خو خوږ ده مادی موضوع ده په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي دا یو مهمه موضوع ده په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي مننه
ډیره مننه مس باسب اترنو ورځونکو تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د انجونو د میراث حق په اړه اوریدي دا وته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزري ګو تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شه خدا بریلی اوسئ
چگلے گلے یار حقیقت وقو مچ گلے گلے یار